په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونه په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دیش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د امنیت وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپېتو اوښتې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو څه په پیښې دي مثبتې په مجموع کې، او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوي دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هره نایه یې وایه په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر تر طبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنطین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنطین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول سوی دي. د یادونې وړ دی چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوی مثبتې پیښې شته. د دوو نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومې نه دي. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لنډ مهاله ده، او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکولی شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرور دا ده چې هغه پروسې چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونه تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د تر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي، او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. د غوښتنه نن د اپریل شپږمه داسې مهال سوي چې پخپل تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند سوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایراني چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران د بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډېر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي، او څه باندې 3200 له همدې ویروسه مړه سوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندې رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکل و چې دا الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کرونا ویروس ازموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژوي کې د کرونا ویروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کرونا ویروس اخته و خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي خو د کرونا ویروس ازموینې نتایج یې تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان ته انتقال دی سي. دا خبرونه پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
ست مزارز دغه جمهوریتونه جوړ کړی دي. دیو ته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مړي، ویل جنگ مړي. سیاسي تاسو څوکۍ باندې داوه ده، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
د کانونو او پټرولیم وزارت په لند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایته تلاش وکړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله الوتنې کمې سوې دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي، اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. د څرګندونی وروسته له هغه کې چې رويټرز خبري اژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخه به دغه هیواد امنیتی بودجه وی. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په کار ده چې وضعیت او د مرستو د رقمیدو اغیز ته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود ما در فصل جنگ
که چیرې دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولو ولو فصل خلاصیږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو او موږ به له زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر امنیتي برخې ډېر ستر ګوزار وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسیون په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه رواني قرار نده.
خغلی رحمانی وای دا محل هم افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستون زولا پراخیدو ته زمينه نه برابروي. رويټرز خبري اژانس د یک شنبه په ورځ د اپریل 15 یعنی د وری په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستي به افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړي سوي بودجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو په راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوی. د یو سناتور دستیار ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلی دی دا یو میلیارد ډالر به د هغه 3.2 میلیارد ډالرو څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوځ او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. د یو بل سناتور دستیار ویلی د امنیتي ځواکونو د بودجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11 مخبور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره شپږ 8.4 میلیارد ډالر تصویب کړی دی. د امریکا یو بل پخوانی پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کیدونکو پیسو څخه کمیدای سي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومت کوم نه کم شي ابدا سار ته زمونږ عسکر ته ډوډۍ نه رسیږي موټر رینجر هم تیل نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. خدای واقعاً موږ لپاره دی ملت لپاره بلکې دی نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د یو میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچری امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. ښاغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روحاني او معروقات شیان ته دستو چې اوس یې دا پیسې په کار لري دا خوب نه دي. بدبختي دا ده چې موږ دغه دغه سیاستمدار چې ورته وګوري د سیاستمدار د دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کرونا نه مړي بیا له جنګ مړي، بیا د تاسو په څوکۍ باندې دعوه ده، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په مالوس کو د نور مملکت کې وګوره که سوې یې مهمه نه ده. یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه سیاسي
خدای د ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ. په غیر دې صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شو چې یو وخت به کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب که تاسو راته وایئ څه فکر کوئ دا اوس امریکا دا فشار راوستلی او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده خلک باید فشار پرې راوړي او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناست دي چې له جاله طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، دوه نه ده بدبختي، خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلې انتخابات نه کېږي بیا ویلې موقت حکومت په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی. اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره سره دوستي وکړي او سره ګین، حتی اعتماد اوس په طالب باندې نسبت دوی ته طالبان خپل وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
کچیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونکه او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپله کا، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمی کی، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې کېږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمېږي. وخت چې دوی سره تقسیم شو د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راځي نیسي دې چونې سره ډېر په اسانۍ.
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وو. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وجنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ځواکونو ملکیان په نخښه کړي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. موږ که نگرانیو له حکومت نه وال چې عاملین باید شناسایی شي او به محکمه معرفي شي تر څو چې قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکېلو خو غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوځي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلیخیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مخالفیتونه ډېر دي د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترلونکی د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د دې اقدام پر هدف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته عواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، موږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې موږ کولی شو دا مینرالونه چې موږ کولی شو په نخښه کړو
دغه پروژې کومې دي؟ متفصل
عمدتاً مونگا پا دیرلس و تنویم کال کی دی مادن او هایدروکاربن برخی پروژی مشخصه کرده وی چه باقی که مونگا زیاتر اعلان تورک بلی چه ساختمانی مواد هم باقی که شاملو دغم لس منرالون چه اس محال مون مشخصه کرده دی که سنتی منرالون دی لکه تالک دی مرمر دی کومایت دی نفرایت دی مالگا دام داشان نور چه مشخصه شوی دی هدف مود دی منرالون مشخصه که دو داده چه مونگ اغا اکتشافی پروسه دی کما ارتیا لری دی تا او همچنان هدف مود داده چه مونگ په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو موږ وایو ته تلاش کې پیدا کو زمونږ
د ارتیا متفی صاحب یو ناڅاپه څنګه پیدا شو چې په لنډه موده کې حکومت د عوایدو په لټه کې شو ارتیا یې څه و
اصلا موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره او کلنه ستراتیژي او تګلاره لري په هغې کې موږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي تاسو ته معلومه ده چې موږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې تاسو ته شاید وایي چې په دې وروستیو کې زموږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وه موږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج کړل شو هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان سنې استخراج سکتور د تګلارې په اساس معنی د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو چون موږ عوایدو ته ضرورت لرو افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي خو اساسي مسله دا ده چې د قانون قراردادونه یا د هایدروکاربن قرارداد په لنډ یا په ستره کچه کوم قراردادونه چې دي هغه په لنډ وخت کې موږ ته عواید نه راوړي موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې موږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی په غټه کې د سکتور لپاره لیدلوری دا دی چې موږ دا سکتور مبدله کړو په عایداتي سکتور باندې
بله او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالره مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي دا خبره رښتیا ده
ګوري تاسو ته معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په سنې استخراجي سکتور کې لري او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره خپل منابعو نه ګټه واخلو اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري له هغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي په دې خاطر معنی مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه همداشان د سروې جیولوجي اداره د نفتو ګازو د مدیریت لپاره دا اداره او په مجموع کې د صنایع استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو مونږ کولی شو له خپلو منابعو نه عواید ترلاسه کړو
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی بولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې
کورونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړې په دې خلکو کې دکاندران او تاجران هم شامل دي ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه دوکانونه او سوداګري مرکزونه تړل شوي چې دکاندران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي د کوهاټ ډیویژن دکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی چې ورسره دکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي تاجرانو د اتحادیې مرکزي اګزیکټیو غړی ملک منصور خان بنګش وایي چې دکانونه تړل کېدو سره د دکاندارانو مصارفو کې کمواله نه راځي ولې کاروبار یې په ټپه ولاړ د نخکره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي
یو خو ما کرایې وي هغې نه علاوه کوم ډیلي ویجز اور منتلی هغه باندې کوم ملازمین وي نو هغو ایکسپینډیچر هم وي بیا هغې نه علاوه ګیس بجلی او بیا بچو سکول فیسونو او بیا کور اخراجات دا دے اغا آواز دا چکم سمال ٹریڈرز دی چی اغا ڈیلی اغی مندے چکم دا کاروبار کئی اور اخبال کور دے پارا گٹا اوڑی اور ڈیلی اور دے مہانا چکم خرچی دی آپ پورا کئی نو اغا دکان بندی دن سارا چکم دا دا عام تاجر چکم دا اغا ٹیر زیاد پریشان دا
نو موڑے زیاد توی دا دکاندارانو یاد استونزی کم اولو لپارا باید حکومت سندکارو پچیر دکاندارانو سارا ہم مالی مرستی وکڑی رکو حد سودگری اتحادی یو بل مشر امیر خان اپریدے وائی سنگا چی دا ضروری خوراکی توکو دکانونه او بیکریان اخلاص دي باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظاماتو نورستو نورو دکاندارانو ته هم هر ورځ 100 ساعته پوري دکانونه پرنيستلو اجازه ورکړي
دا لاک ډاون سلسله چې دا نور هم طویل کېدنو امکان ده نو دې لپاره بهتر حل دادا چې کوم سنټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي اغا دې په بازار کې ولګول شي په بازار کې دې د اوبو ټانکې کې خول شي سنټایز خلشی دے کے بتا تاجر برادری ہم دو سرتاون کئی پدو شہینوں کی او گاک مطلب دا چاغت بدا ترغیب ورکول شی چ تاسو لسن وینځی تاسو ماسک لگوئی او اگے نہ بعد تاسو مطلب دا چے او خریداری اجازت بو ورکئی
زئی خبریال عبدالله حیدر هم مشال ریڈیو سره پر روانه موضوع وغه کید د وویل چې د بازار دکاندارانو غختنی پر زئی دی زکه چې لاک ډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهات خار پورې محدود دی کلو بندو او بازار نه بهر دکانونه خلاص دی خلک اوس هم جماعتونو ته ورزی او د لوبو میدانونه هم آباد دی
پابندی صرف اور صرف دا پا مین بازار کے دا سکولو نا بندی اور نور چکم تگوری نو ہر یو شے آزاد دا کلو کے مشومان میدانون آباد دی گلائی دی چھولی دی ہر سنا مشومانو نا لگ دی اچ پاک پابندی نشتا نا غشند چکم سینیٹائزر خلق استعمال ای یا مسکون استعمال ای ہیس نشتا دی کلی جوند مغشند دا لکا سنگ چے نن نا دوی میشتی یا میشت پیلو
د کوهارد مرستیال ڈپٹی کمشنر بشیر خان مشال ریڈیو ته ویل چې په لند ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا سو سات پورې پرنيستلو اجازه ورکړي شي
دا پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې په هر یو مارکیټ باندې دی ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی فروٹس تھی سبزی دا یا دا سے نور دا خوراک سی زونا یا دا روٹین چکم نان فوڈ آئٹمز دی اغا ہم پا دے کی رازی نو فی الحال اغا دے بل دا دی ڈیمانڈ پروینشل گورنمنٹ تا آلڈی لگے لے شوی دے که دا سے سو فیصلہ رازی اسا پوری نشتا دے
دا کورونا وائرس مخنیوی پا غرز دا حواد نور و سیم و پچیر کو ہارڈ کے ہم لاک ڈاؤن دے دو کنونا ہوتل او نور سو دا گری مرکزونا تلال شوی دا کنون یو سال سلور سال اختم آمادہ عملی دا چلا مخی دا خلکو پا اجتماع او پا جمعتونو کے دا پینزو نزیات و کسانو پر موس کولو ہم بندیز دے بلخوا په کوهارد ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېختو ته رسیدلې خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهارد
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیو جرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کمواله اعلان کړي نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي تفصیل له احمد تکل نه
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار جی اف کینیډي او لاګارډیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسي ایالت هوایی ډګر ته بخپل الوتنې له پنج شنبه ورځې وروسته یوازې 1500 تر کمې کړې د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې یونایټډ ایرلاین یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تر کموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د 13 امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویاندې ویلي دي چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلي دي چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بېلابېلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپېتو اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نوي پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکي مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځانګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنټین کې وي. د یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 240,000 ټنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت وایند اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 290,000 ټنه خوراکي مواد واته انتقال شوی چې لدې جمله 240,000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غشتنه نن د اپریل 15 داسې مهال سوي چې په خپل تهران او هم یو شمیر نور هیوادونو وړاندې ورته غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل حقوقو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایرس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندې ریبیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په انلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. او د نیویارک په جوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایرس اسماینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژبه کې د کورونا وایرس مثبته پیښه ثبتېږي.
تاسو ازادي رادیو ته ورځئ. د تورخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرنيستل سوی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د تورخم شاروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجنیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لار به تر درې ورځو پرنيستې وي.
تورخم لار پرانستل شو لمړنۍ مسافرین راوختل چې د لمړنۍ جوپۍ د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر 100 ورځې پورې بم دغه سي خلاصه پاتې وي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پاساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین چې ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به تورخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي د سې کومه اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې په چا کې اراز ولایم هغه به راخاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وو پیژندل شي هغه د ماینه په خاطر د جلال آباد د تجرید واټ ته واسول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیخي موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واټ ته استول کیږي. دوی مستقیمن روغتون ته لیږدول کیږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنټین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دلته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارډ لرو. دا د کلینیک وارډ ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 40 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخ اور بند وسی، نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. د وروسته له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال یې د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انټونیو ګوترش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه، په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس د خپرېدو پر مهال یې له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تر بل هر ځای ډېرې خوندي وي، او هغه د دوی خپل کورونه دي. انټونیو ګوترش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي، او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انټونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویل زه له ټولو حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه، او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې لا په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېز ښيي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي، دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. ده دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولای شي.
دوا ورونه ست څلور خورګانې فلار مې نه خورګان تخشان اخلي نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. فلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او دی حال لاری چاری کومیدی
دیر کوشش او دیر حتی وکی چه نظر نور مای دوپلارو تا دیر امینه وکی نظر نور مای دوپلارو تا دیر وقت ورکی دیر فکر وکی او دیر پام او دقت رو تا وکی چه صحیح او سالم مجده.
نن پام دیکل خبری کمو ملتیامو وکری قدر من اوتون کو ماشوم زمونگ ده زرونو آرام ده کورونو خوخی او ده چاپریال زیب او زینت دی. ماشوم اغا چوک دی چه خالق ارتال ایبونو او گناهونو پاک زرور کرده دی او دین سانانو پا منز که میناناک او هر چا تا خواه کرده بولی دی. کله چه ماشومان لویگی عادتونه استعدادونه خوخی او خواهشات هم سر غتیگی. نو که چره ده اولاد شمیر دوم روی چه مور پلار طول غختنو تا ورسیگ خوترخه. که ضرورت پوره نشی ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده. دوه ورونه ست څلور خورګانې پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور که خوراک پوخاک چی؟
خوراک دل لوبیا در شیان در تخلی.
او کالی سنگه؟
کالی سهی در تناخلی.
غیر پلار دی بل سوک ماش نلری؟
نه منگه خطول وارو واریو مور مکار کهی پو کور که پلار مچه قطق راوری لوبیا در شیان پخیی.
خیر روسی.
تم خیر روسی.
روانشناسان هم په دې نظر دی چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلې چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه ده مرغه چه پاونستان که ده کورنه پاروان، ده کورنه نظم پاروان، ده کورنه ده پلان پاروان، پا کم سن که واده و که چم راولادون راولو، پا کم فاصله راولو، ده غصه مسائل پاونستان که ده دولت لخوا، ده همه روختی ده وزارت لخوا یا ده کمبل بنسط لخوا، یا پا طوله که پا دودیز لحاظ هیچ نسته. اما په نور نړۍ کې لنی کومرغه الته پلان لري خلک څومره اولاد باید راوړي څو کال بروسته باید راوړي څه ډول د درس ترسیدګي وکړي څه ډول نور مسلو ترسیدګي وکړي. دغه پلان دغه نظم او پسلا اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لوی ګرالویګو او غټیګو په دودیز ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ یا چا سره تربګني لرئ دښمني لرئ جنگ کوئ وهل کوئ ټکول کوئ او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي تاسو خواهئ. په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل اوس د دبل یوره خدم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي او په دې سیالي کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسه پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
bale د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولې سي؟
لپاره د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کی د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېرې دي. د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او رستان اورس غوانه دا ونه کوم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راول کنټرول او مدیریت کې نه لسی.
بله استاد، په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي که هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي لرواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي سوء تفاهم پیدا کیږي حسادتونه پیدا کیږي ترګنۍ پیدا کیږي محرومیت پیدا کوي جنجالونه پیدا کیږي ضد پیدا کوي سي عقدې پیدا کیدای سي اوس نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي
بله او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول په منظم ډول په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي دي دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ اختلالونه پیدا کیږي
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کاملا یو کاذب افتخار ده یو دروغین افتخار ده او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول درس او تعلیم ته رسیدګي کول نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمې یو دوه درې ترموتات سي یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي غلې سي یا په اصطلاح سيد رسیدګي ورته ونه کړي او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې روي ستونزې راوړي پیدا کړي
بله یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه روزل سي
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدای سي کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کوو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره یعنی زه تاسو سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه موږ باید خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو خپل په اصطلاح پسنداز ولرو خپل منظم پلان جوړ کړو او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو که سپین سر یا سپینګیری سلو موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوګو پاینده کې سپارو چې دا هم غلطه خبره ده وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تېرېږي زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره یو قاتل یو غل یو بد اخلاقه یو جنسي منحرف یو بدکاره یو بد اخلاقه یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې اوبدي شرمېږي نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپله ځان ته هم هېواد ته هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري د تاسو لارښوونه به غوته څه وي
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي رسیدګي ورته ډېره کوي کومک ورته ډېر کوي لګښتونه په منځ کې مناسب کوي په ترمنځ عدالت مراد کوي مساوات مراد کوي نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوی په منځ کې جنجالونه مه جوړوی ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کوي هغه مدیریت او کنټرول
دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو ملګرو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل ونی ځ خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو، یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختنې یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 3500 متره لوړوالی لري ختلي دي. دوی لس غرختون کې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړې څوکې ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی، رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلی. نوموړي ویلي چې دې سفرې څه باندې یوه شپه او یو ورځ نیولې چې بالاخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي. ښاغلی حیات وایي چې د دې کار اصلي موخه دا ده چې د افغانستان طبیعي ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغو انځورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوي، ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي. دغه غرونه د سمندر نه 3300 متره ارتفاع لري چې لوړی څوکی د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلی وي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. زموږ غږله ازادي رادیو نو واوري. اوس به هم واوري چې د قرنټین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي، آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی، او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، سره لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سنیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل د کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په خارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازېږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازېږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازېږي او لیپولایتیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلې خونه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته اروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا ځي د وینې دوران ته، لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب، زما آواز اوري؟ او سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدی چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نکړي. دوی ماسک ولري دستکشی ولري محفوظ لباس ولري دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روی پلی تګ وکړي منډي ووهي او خپل سپورت وکړي لکن په ډلهیز ډول باندې نه او هغه محیطونه چې خلاص وي یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي تړلي کوټه یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی دوی نشي کولای چې یو شخص بلته دغه وایروس انتقال کړي نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي لکن خبر دا وی چې په خپل کورونو کې کدوې داسې یو مناسب ځای ولري اول ګرمشت وکړي مثال که هیڅ نه وی دوی کولای شي چې منډه ووهي اگر رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی او دې په څنګه هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي خوله ورته تولیدوي اول نرمه شروع کیږي لغې نه ورسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی ستدي په کلپونه کې اجرا کوي په دې ډول باندې خپل کور کې اجرا کوي نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن جوړي
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخي پکې علائم پکې لیدل شوی وي د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي
ډیر ښه تاسو وګورئ هغه کسان چې چرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي لکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی د کورې شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي په څنګه کې رسټ سرات وکړي خپل سپورت ته دامه ورکړي خو قوي غذاګانې وخوري بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي یعنی دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه دبليو بي سي یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او دې په
څنګه پم دې غذاګانو کې پاتې کیږي ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي خو اغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کوړتل په ډاګه کوي چې د سرل دی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لکه تلګه مخنیوي پکې شوی وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفایديږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لوی خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي او لبل خونه مهمه ده خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري د داخله ناروغي متخصص ډاکټر شاولی ابراهيمي وو په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بيوز افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بيوز خلکو سره مرستې وکړي
تاسو به تر معلومات شینې زبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرې دوه حالت کې ده. بدبختانه کتا سوګر په افغانستان کې ډیر زیات غریب ولست او په دسي وګور زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسېږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یو خبر وکړم، موږ تیر سو کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم میچفیس نه بقاعده صداکار راټولو، غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتې، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړه، نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغ دولت چارواکو باندې غږ کوم، په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي، تر څو موږ کولی شو چې زیاتره غریبو کورنیو سره موږ مرسته وکړو.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه پای ته رسیدي. په دې هیله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنطین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي، په کورونو کې پاتې شي او دغه شان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. او ټولو ته پیغام دا دی درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي، په خپل کورونو کې پاتې شي، دغه شان لدی وړاندې چې لژوند د لاس ومینځي، نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. تر بیا، الله پاک.